درنو دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپل همکار شفیق عیار سره یو ځای هرکلی کوم. په نننیو خبرونو کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه مطالب لرو. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. نن د کډوالو نړیواله ورځ د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر خپل هیواد ته ستانه شوي. ټاکل شوي چې په راتلونکي اونۍ کې د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. او د بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل
در ایران 950,000 کارت دارن، 450,000 پاسپورت دارن.
خغلی عالمی بلخی وایی په ایران که 950,000 کارت لری، 3.5 لک پاسپورت لری او شاوخوا 3 لک هم اسناد نلری. په پاکستان که 1.4 میلیون کارت لری او نشدی 3 لک نور هم راجستر شویدی. خغلی بلخی ویل چې په پاکستان که 3 لک نور افغانان موقتی اسناد لری او گن نور لا په دې هیواد کې په بیا اسناد توګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان اورتغرل پرون وویل چې دا غونډه به د سې شنبې په ورځ په انقره کې وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ییزې همکارۍ ترڅنګ د داسې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو پر لارو چارو هم بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. لا ترکیه څخه کابل ته د ستنیدونکو بایسکل سپرو توت هرکلی شوی. دغه بایسکل سپار چې د اپریل په 19 له هراته د لاجورد له لارې ترکیه ته تللي و پرون خپل هیواد ته ستانه شول. د بایسکل سپرو د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان له لارې څخه څه باندې 4000 کیلومتره لار په بایسکلونو ووهله او د جون په 12 استانبول ته ورسېدل. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له 3 کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د 10مې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. د ملګرو ملتونو رپورټ چې ګڼ شواهد موندلي دي، د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې ګڼ شواهد موندلي چې وایي خدا خاشقجي په مرګ خای د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د بی پولي خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کورتینی رادیتس پرون په واشنگټن کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل
I don't know that there's anything terribly new in it but it
re-emphasizes There was no problem چې په دې کې به ډېر څه نوې وو چې خدا پر دې حقیقت ټینګار کوي چې سعودي عربستان په لویه کچه د جمال خاشقجي د قتل مسول دی او هغه کسان چې مسول دي لاغو سره باید حساب وشي او دواړه متحده ایالاتونو ملګری ملتونو دې ته اړتیا لري چې څه پیښ شوي معلوم کړي په لوړه کچه د حقیقي جنایي تحقیقات وکړي ملګرو ملتونو د خاشقجي په اړه خپل شپږمشتنی تحقیقاتي رپورت د چهارشنبې په ورځ خپور کړ جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 د ترکیه په استانبول کې سعودي عربستان کنسلګری ته ننووت او بیرته ژوندی راونووت خو وروسته یې د مرګ خبر خپور شو. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماین او د مقناطیس ټوټې د متحده عربي اماراتو په فجیره بندر کې نندارې ته وړاندې کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې دا ټوټې امریکایانو د تیلو له هغه بیړیو ترلاسه کړي چې تیره اونۍ د عمان په خلیج کې پر هغوی برید وشو. رویټر آژانس یو امریکایي پوځي شان کیډو په وینا څرګندوي چې د دې ماین پیژندل اسانه دي او د هغو ماینونو په څیر دي چې د ایران په پوځي رسمي ګذشت کې ښکاره نندارې ته وړاندې کیږي. متحده عربي اماراتو هم تهران تورن کړی چې دا بریدونه یې کړي، خو تهران دا خبر رد کړی چې په سیمه کې یې ګوندې د تیلو پر بیړیو او نفتي تاسیساتو حملې کړي دي. او ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. د 500 ورودونو په دې نړیوال سیالي کې پرون نیوزیلند جنوبي افریقا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن 102 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. له دې بریا سره نیوزیلند د جدول سرته وخوده او نیمه پای لوبې ته د جنوبي افریقا د وتلو چانس له دې ماتې سره تقریبا لمنځه ولاړ. دا لوبې په انګلستان او ویلز کې روانې دي او د جولای په 14 پای لوبه ده. دوستانو خبرونه ملازادې راډیونه واوریدل دا نور خبرونه هر وخت به هر کله چې وغواړي سموک په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي په نیویارک د امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامي چی یماموتو:
Direct talks between the United States and the Taliban continue with broad international support.
دا ملګر ملتونو د امنیت په شورا کې د خغلی یماموتو او نورو هغه څرګندونه در سره شریکو چې د افغانستان پر وضعیت دي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې به دام ووري چې نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده او د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې له هغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجرت او بیځایه کېدو ته پکې اړ شوي دي. د افغانستان انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځنډونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي په 100 ورځو کې د دغه لړۍ پیلېدل ناممکن دي. په دې موضوع باندې رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان د وشل شوي خبريال جمال خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتنی رپورټ جزئیات خپاره شوي. د دې زو رسپانو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږیږئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامای چی امامتو تیر شپه امنیت شورا ته وویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید داوي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه. تدامي چی یماموتو وویل: د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هر کله په نړیواله کچه په پراخه سطح روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړي توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د پدې ترڅ کې په روسیې کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. وی ویل:
سم پروویننت افغان اکټرز اوریدی هاد دی اپورتونټی ټو ایکسچینج ویوز وذ طالبان ریپرزنټټیو.
یو شمېر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په روسیې کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټول هڅې باید د یو هدف په لور روان شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسی شي. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلی دي او ښاغلی خلیلزاد د سېشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د ووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو او د سولې پراخ تړون کوو، یوازې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلی خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ او وی ویل:
Women from all over the country stressed the importance of the
شزې د هیواد لټولو سیمو زموږ د اساسي قانون پر ساتنې ټینګار کوي. دوی دا غواړي چې د ښځو حقوق، نور بشري حقوق او دیموکراسي باید د سیاسي خبرو پر مهال معاملې نشي او د سولې د خبرو لپاره د بحث په خاطر د اجنډا برخه نشي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتونو دایمي غړی هیواد دی او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلی شم چې په سمه لار روان یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورسته د افغانستان حکومت وی سګ نور هیوادونو ته د افغانانو د کډوالي دود سلويخ کال پوره شول. ملګری ملتونه وی تیر میلادي کال د ټول نړۍ په سطح نږدې یو وی ملیون وګړي بي ځای شوي دي. صالح محمد صالح پر ریپورت لري.
د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله تیر میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسدآباد ته بې ځایه سوی دی. د ازادي راډیو ته ویل د غونډې ګڼ کسان له خپلو سیمو له بیرې بې ځایه سوی دي.
زمونږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر، خو مونږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راوېستل.
په دغو بې ځایه سوو کې داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستی یې د ښځو پر غاړه ده.
ماشومان را بغاړه دي، دغه نشته، بترین نشته، شیشه نشته دی، نو لوی چې چاره سره کومک نه کوي.
ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې یو اویا میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بې ځایه سوي چې دا په تیرو اویا کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي د 2018 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بې ځایه سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځایه سوي چې شمیر یې 6 میلیونه او 2 لک ته رسیږي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال پکې 2 میلیونه او 2 لک کسان بې ځایه سوي دي. د داخلي بې ځایه سو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم له لسیزو راهیسې په یوه لانجه بدله سوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي سږ کال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره سول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. سر څلوېشتم کال دی چې د افغانانو کډوالي پیل سوی ده. په دې مناسبت دي کنفرانسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان له کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمې یا د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل سوي چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځایه سو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې 300 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د یو ان ایچ سی آر په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل. دا ویل سول چې له یو ان ایچ سی آر څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپلې نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالره ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالي مرستندویانو سره دې هم خبرې او مجلسونه وسی چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2 میلیونه او 2 لک ته رسیدلی چې ډیری یې په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندې کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې ته د بې ځایه کېدو سبب سي.
ملګری ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې لاغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجر او بې ځایه کېدو ته پکې اړ شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې تیر کال د جګړې، تشدد او غیر قانوني توقفونو او محاکمو له امله د بې ځایه شوو او بې کوره شوو خلکو شمیر 1.1 میلیونه ته لوړ شو. د دې ادارې په حواله په 2013 میلادي کال کې د وړم کال په پرتله 2 میلیونه ډیر وګړي بې ځایه شوي دي. د جګړې او تشدد له امله د بې کوره شوو انسانانو دا شمیر په وروستیو 10 کلونو کې ساری نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یون ایچ سی آر هر کال په نړۍ کې د مهاجرتونو بې ځایه کېدو او کډوالۍ په اړه د ګلوبل ټرینز په نوم یو رپورټ خپروي. په رپورت کې په ځینې مواردو کې هغه وګړي هم ګڼل شوي چې حتی څو لسیزې له خپلو کورنیو او کورونو لرې پاتې شوي دي. دا ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې په ټول نړۍ کې زیات خلک په سوریه کې د جګړې او تشدد له امله بې ځای شوي چې شمېر یې 6 میلیونه او 200 زره کسانو ته رسیږي. دوهم هیواد چې ډیر خلک ورڅخه بې ځایه سوي دي یا دننه په خپل هیواد کې بې کوره سوي دي افغانستان دی. په افغانستان کې د دې کسانو شمیر 2 میلیونه او 200 زره کسانو ته رسیدلی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. د جون 6مه د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مشر فلیپو ګراندی ویلي چې غواړي د امریکا ولسمشر او د نورو هغو هیوادونو رهبران چې هلته کډوال او مهاجرین اوسیږي په دې وپوهیږي چې په خپلو هیوادونو کې له بیکارۍ او امنیت سره د کډوالو او مهاجرینو تړل هغوی ته ضرر رسولای سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په خپل رپورټ کې د هغو کسانو شمیرې هم اچولی چې یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پر دریابونو او سمندرونو اوښتي دي، په بيدیاګانو کې مزل کړی او سختي تیر کړی ده. ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې ډېر انسانان د دې لپاره چې د حکومتونو تعقیب او محاکمه د جنسي زور زیاتی د قتل له خطره د کورنۍ تشدد څخه او د غیر قانوني ملیشو له تهدید ځان وساتي بي ځای سوي او کډوالۍ درسوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې له ټولو مسلو سره هم د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې له کډوالو او مهاجرینو سره زیاته مرسته کوي او ملاتړ کوي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناور یو سم دا چلو دي زو رسپانې د افغانستان پاړه سوي بیا هم له فرشتې جلال زئی سره پاتې کیږو او په دې اړه لودي زو رسپانو ته ترې کتنه اورو.
یورو ایشیا ریویو په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د پاکستان پر ستراتیژیکو اهدافو او پالیسیو تبصره کړې ده. خبرونه لیکي دا سیمه معلومات چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل او ثبات د پاکستان لومړی هدف نه دی، بلکې د هیواد په افغانستان کې د هند رول د کمولو او د افغانستان لري منځنۍ اسیا ته د رسیدو لپاره هڅو ته اولویت ورکړی دی. یورو ایشیا ریویو لیکلي چې په اوږدمهال کې د پاکستان هدف دا دی چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ایدیولوژیک نفوذ ولري او له افغانستانه د هند لاس لنډ کړي. دا خبرونه په لیکنه د افغانستان ولسمشر له 2015 میلادي کال راهیسې مکرر خبرداري ورکړي چې که پاکستان د افغانستان سوداګرو ته د واګه لار خلاصه پرینږدي چې خپل مالونه هند ته ولېږدوي، دوی به هم پاکستان ته خپلې ترانزیتي لارې وتړي او په هغه صورت کې به پاکستان نسي کولای چې خپل مالونه د افغانستان لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. خبرونه هم دراسته و سیاسي څیړونکو ادریس تانکزي خبري خبري کړي چې ویلي دي چې پاکستان د اشرف غني د کار لترنګوالي اندیشنه لري، ځکه اشرف غني اکثر په اقتصادي پروژو کار کوي او په دې ډول پر پاکستان د افغانستان اتکا کوي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم پړه مقاله خبره کړې ده. د سازمان ویلي چې موثق تورونه پر کرام الدین کریم لګیدلی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم یو شمېر غړي له جنسي اړخه ځورولې دي. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې پر کرام الدین کریم چې کومو کسانو تور پورې کړی له هغوی سره عدالت نه دی شوی او له هغوی سره د انصاف کېدو پروسه ډیره سست روانه ده. د افغانستان حکومت د سور پاتوشته منیټه د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ، خو هغه لا هم نه دی نیول شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې کرام الدین کریم له خپل صلاحیت نه وړه کار اخیستی او د دې نړیوالې ادارې اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړی دي. له دې امله کرام الدین کریم په کور او نړۍ کې د فوټبال په تړاو له ټولو فعالیتونو منع شوی او $1 میلیون جریمه هم ورباندې لګېدلې ده.
تاسو موږ غلا زده راډیو ناوریس موږ سهارنې نیم ساعت خبرې مجلې ته وکی. یو شمېر انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځندونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوی په اصل ورځو کې د دغه لړۍ پیلېدل ناممکن وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کړنو او ظرفیتونو له انتقاد سره سره وایي که دغه کمیسیون خپل پروګرامونه له مهالویش سره سم پر مخ وړي وای د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به پیل شوي وي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د بهیر ترسره کېدو په اړه اوس هم یو لړ شکونه موجود دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د پروګرام د کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد نظر او دغه بهیر ته د بشپړې ارادې نشتوالی لامل شوی چې عملیاتي پروګرام په خپل وخت عملي نشي او دغه ځنډ به د میزان د شپږمې پر انتخاباتو هم اغیز وکړي. دوبل په خوشنۍ سره چې تم او په راتلونکو انتخاباتو کې به د پرمختګونو شاهدان وو، خو داسې وضعیت چې له تقلب، فساد او جنجالونو لرې وي نه تر سترګو کېږي او داسې نه ښکاري چې موږ به هدف ته رسېدلي یو. که دغه وضعیت دوام وکړي او په بې پروایۍ سره عمل وکړو، نو د میزان د شپږمې د انتخاباتو انتظار باید ونه باسو. ښاغلی رشید په خبره دغه کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارولو په اړه هم چې ډیر وخت نیسي خپل دریز نه دی څرګند کړی. دی وایي د تقویتي نوملیکنې بهیر روان دی، خو د 9 میلیونو رای ورکوونکو د نوملیکلو فهرست چې قانوني ستونزې لري لا هم تصفیه شوی نه دی. د انتخاباتو دغه څارونکی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه مشخصه کړې نه ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ به څومره مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص وي، او دغه شان د کادري تشکیلاتو او د سلګونو زرو موقتو کارکوونکو موضوع هم جوته شوې نه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه اوس هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې ولایتونو ته لوژستیکي مواد په سمه توګه ولیږدوي. سربیره پر دې د بودیجې نه څرګندوالی بله ستونزه ده چې د انتخاباتو څارونکي پرې انتقاد کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولی دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د رای ورکوونکو نوملیکنه روانه ده او تر اوسه 6000 کسانو نومونه ثبت کړي دي.
موږ په تخنیکي لحاظ هغه سکیجول چې موږ د کمیسیون لخوا نه موږ ته تر شوی ده کاملا هغې ته موږ آمادګي لرو. شپږم د میزان ته ملي او نړیوال تدارکات په ټولو برخو کې، په هغو برخو کې چې نیاز ده هغې ټول هغه تخنیکي پروسې تکمیل شوي دي، او موږ د ټایم لاین مطابق ستپ بای ستپ مخته ځو او نورمال شکل باندې پر مخ روان ده. موږ د هغې کمپنۍ سره چې تیر ځل د ټاکنو دپاره بایومیټریک خریداري شوي وو په بحث
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د انتخاباتو د ترسره کېدو بهیر له مهالویش سره سم پر مخ ځي او په کې به د بایومیتریک او د ټکنالوژۍ له نوي سیستم نه هم کار واخیستل شي، خو ده د دغو تجهیزاتو نومونه یاد نه کړل. دغه کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې 15 پړاوونه په پام کې نیول شوي، دوه پړاوونه یې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه او د حساسو موادو لیږدول دي د بشپړېدو په حال کې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمکه ګلاس ادې راډیو نو ورې د سعودي عربستان د وشل شپې خبريال جمال خاشقجي د مړینې پاړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتنی ریپورت جزئیات خبره شول. په دې ریپورت کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان تورن شوی چې په قتل کې لاس لري. جمال خاشقجي تیر کال په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته نووت او ترې تم شو. احمد شیبری پاړه ریپورت لري.
سعودي عربستان د ملګرو ملتونو د راپور له حقیقت لري وباله چې د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په قتل کې لاس لري. العربیه تلویزیون د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر په وینا څرګندوي چې د ملګرو ملتونو خپور شوی راپور له تناقضاتو ډک دی او کومه ادعا چې پکې شوې ده هغه واقعیت نه لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ راغلي چې نقش نشانی د دې څرګندونه کوي چې محمد بن سلمان او د عربستان ګڼ چارواکي د جمال خاشقجي په وژلو کې لاس لري. خاشقجي چې د عربستان د ولیعهد له منتقدینو څخه وو، تیر کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د عربستان په قونسلګرۍ کې دننه ترای تم شو او بیا یې د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې سل مخه دی د دې سازمان څیړونکو داسې شواهد راغونډ کړي دي چې ادعا پکې شوې ده چې محمد بن سلمان او هغه ته نږدې کسان په دې پیښه کې لاس لري. دا راپور د شپږ میاشتو څیړنو نتیجه ده چې ملګرو ملتونو د دې خبریال د مړینې پر پیښه چمتو کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې خاشقجي پرته له محکمې قصدن وژل شوی او د نړیوالو بشري قوانینو له مخې سعودي عربستان د دې پیښې مسول دی. په راپور کې یو شمېر هغه ژغونه چې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ دننه ثبت شوي دي څېړل شوي دي، خو دا ژغونه په اسانۍ نه اورېدل کېږي. د ترکیې د استخباراتو چارواکو په وینا شي جمال خاشقچی لومړی په پیچکاري بېهوشه شوی وي، بیا په پلاستیکي کڅوړه سا بنده شوی وي. د ملګرو ملتو ځانګړې څېړونکې اګنس کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د سعودي عربستان د ولیعهد پر ضد او د هغه د شخصي شتمنیو پر ضد لاس په کار شي، او تر هغو چې محمد بن سلمان خپله بېګناهي نوي ثابته کړي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې په باور د ملګرو ملتو دا راپور به پر سعودي عربستان او د دغه هیواد پر ولیعهد محمد بن سلمان فشارونه زیات کړي. سعودي عربستان پخوا هم ورته تورونه بې بنسټه بللي وو چې ولیعهد محمد بن سلمان دی په دې پیښه کې لاس ولري. ریاض وایي خاشقجي د بد چلند پر مهال ساور کړي او محمد بن سلمان هیڅ له دې پیښه خبر نه و.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfeerl@org.
دوستانو مخکې له دې نه چې لنډو خبرونو ته ورشو، ستاسو څو سیمې سونه بر واخلو. فضل کریم درویش له پکتیکا زازی اریو بلی کې چې افغانان باید خپل منځي مشکل او ځانځاني له منځه یوسي او خپلو کې ستونزو ته متوجه شي. د هلمند ولایت څخه یو اوریدونکي د قیام الدین په نوم باندې پیغام رسولی دی. وایي هغه پیسې چې افغان حکومت او وسلوال طالبان په جګړه لګي که د خپلو خلکو لپاره یې لکه د بېوزلو یتیمانو سره په مرسته یې ولګي افغانستان جوړیږي. محمد قاسم ځواک بیا وایي په افغانستان کې چې کوم داعش دی دا اصلي داعش نه دی. د په وینا کومې پیسې د په وینا دغه داعش د پاکستان د پوځ او د پاکستان د قبایلو کسان دي چې د افغانستان د حکومت خلاف چنګی کی. اوس هم یو ار بیا دا مهم خبرونو سر ټکی. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر هیواد تستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. داخل شوی چې راتلونکي اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان پرونول چې دا غونډه به د سې شنبه په ورځ په انقره کې جوړه شي. له ترکیه څخه کابل ته د سنیدونکو بایسکل سپارو تود هرکلی وشو. دغه بایسکل سپاره چې د اپریل په 19 له هیراته د لاجوردو لارې نه ترکیه ته تللي وه پرون هیواد ته ستانه شول. بی پولی خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دې چې زما همکار فرشته نګار شي او بل خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه واورئ.
د ژوند رنګونه
نمراتوي
عبد الخالق
څه کار کوي؟
زه یو ماینه خان لرم، یو میډیکل ډاکټر یم، ټي بي ډاکټر یم.
ښه، دراتوي چې کاروبار مو څنګه دی؟
ولانو خدای که وایم چې مریضان شته دي، شکر باز خلک وایي مریضان لرم، شکر دی. غوږ داس خبره نه کوم چې خدای وکړي مو وطن وطنوال او مو هیوادوال چې ناروغ نشي او ماته را نشي. داس داس ما لپاره به تر دا کوم ماته هیڅ مریض نه ویم، ماته به تر دا او دغه شکر شکر گزار یم.
ځینې ډاکټران داسې دي چې داسې نسخې لیکي چې په بل ځای کې بیاغه دوا نه پیدا کیږي، نو د چا سره چې قرارداد یا مخه اندا دا باور کوي تاسو خو داسې نه کوي.
نه شته تړلې اوس هم اول کې اشاره ورته وکړل چې اوس عشای تجارتي او اوس تباباتم تجارت شوی، متاسفانه البته تجارت شوی دی او خبرتوار سره د خپل دواخانه سره تړلې دي. ویل هم دا چې د تبابات تجارت نووزی او د خلکو واقعي خدمتګارانو وګړي.
تاسو دولتي دندم کوي څومره وخت نه تر څومره وخت دولتي دنده کوي؟ بیا ماینه خانه لري څنګه؟
د سهار د و بجو نن تر درې نیمه بجو پورې رسمي وظیفه لرم. هغه نه ورسوي شخصي
ډیر کوم ناروغان تاسو ترځي او کوم کوم ستونزې کوم ناروغي په دې ورستیو کې ډیر شوی
فرق لري اکثر موسمي ناروغان دي نو اوس وخت کې تنفسي مریضان دي هضمي مریضان دي هضمي مریضان دي تنفسي جهاز سیستم مریضان دي بولي مریضان دي مخالي مریضان دي
آی څومره تر لاسه کوي د دولتي دندې تر څنګه شخصي ماینه خانه کې
هغه گزاره پکې وو
درته وای چې نور ډاکټران څه دي پیغام څه
پیغام دغه دی چې واقعي خدمتګارانو وشي د خلکو جامع ارتیا لري په هر بخش کې په هر څنګه کې مو ټولنه زموږه هیواد ارتیا لري کار ته کاغه ډاکټر وي کاغه انجینر وي کاغه زموږه امنیتي ورګارونه وي کا هر کار هر کارګر وي حتی زموږه هیواد زموږ خلک زموږ ټولنه ارتیا لري واقعا چې د زړه د اخلاص صادقانه خدمت وکي
صادق اوسي
صادق اوسي خپل مسلک خپل کار کې